پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي وشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان په خونی ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی په ټویټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو ټینګار وشو. ویل شوي په خونی ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون نه چې د برټانیې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان که د تعلیم د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپتمبر پر 14 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د غور بامیان د کندی او بادغیس ولایتونو سیمیز طالب چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړی د شوه د پرون مخام رهیسی د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. د بامیان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی ازادي رادیو ته ویل د غور بامیان او د کندی مرکزی او نورې لارې چې د ولایتونو له کبل سره وصلوي د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. بلخوا د کندی د امنی قومندانۍ ویانت هم ازادي رادیو ته دغه موضوع تایید کړی. د طالب سیمیز چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د لارې د خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باریوبوک پرون ببره د اوکراین ختیز ښار خارکیف ته لاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغیروالو ګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي چې اوکراین ته نوې وسلې ورکړي. خارکیف د میرمن بایروبورک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوز توغندیز بریدونه پیل شوي دي. کاناډا وایي د اوکراین له پوز سره د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم بیري. د کاناډا د صدراعظم جستن ترودو دفتر بیګا په یو بیان کې د خبر ورکړ. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د دې معاملې پاړه په جلا غونډو کې خبرې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر له دې اعلان وروسته وویل چې دا د کاناډا لخوا اوکراین سره د هوایي مدافع د سیستم لومړنۍ مرسته ده. د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جنت یلن وایي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د حد ټاکلو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د اومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه شوې. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول په مقصد د دسمبر په 15 اعلان کړه. لویدیځې بیې مالی ادارې او د بار چلانې خدمات د روسیې د یو بیلر اومو تیلو لپاره تر $80 د لوړې بیې له ورکولو منع کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا چې د افغانستان د کومو موضوعاتو په اړه به په دې غونډه کې خبرې کېږي وړاندې خپرونه کې به یې درته پراپور او مرکه کې وایو. د پوهنتوني زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې فکري تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. دا چې د دوی غوښتنې څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. د اروزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې ساړه ژمي کې نه د خوراک او نه د ګرمولو لپاره څه لري.
یو الک مدال تر ته بیرانسو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرستا چی ستا په کور کې.
ورسره په څنګ کې بیا د خوز د صبرې اوسیدونکو وای چې پښتورختون کې مریضان مري.
دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستري خوروختون جوړ شو دی. د څلور ولسوالۍ لپاره ډیر وخت کې چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه د خوړلې انوس د تحریف په حال کې دی.
د چولې د رښتون ته پاملرنه نکی یا تر اوسه د مریضانو پر مخ نه ده خلاص شوی. وړاندې په یو راپور کې ویدرته وی د تر څنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. په افغانستان کې د خزو د زده کړو کار د بندیز پړه نن د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړي غونډه جوړوي. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې زده وروړي ته ویل د غونډه شنن د سودی په وخت لس بجې پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي. دغه سرچینې وایي د غونډې په پای کې به یوه اعلامیه خپره شي او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د خزو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بیرته واخلي. همدا شیبه اکرام الله اکرام سره په سټډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسې که نور جزئیات راکړئ، اوس مال د غونډه پیل شوې ده کنه؟
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې دغه غونډه چې د په جده کې جوړیږي د سعودي په وخت باندې لس بجې اوس په دا غونډه پیل کیږي. په څو شیبو کې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عربستان، ترکیه او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې رابلل شوې ده. او په دې غونډه کې د پوینا باندې چې د اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي او د طالبانو حق پریکړه به په دې غونډه کې وغندل شي، چې لمخې د خزو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او د غشان په غیر دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار باندې بندیز لګول شوی دی. دغه سرچینه دا هم وایي چې د غونډې په پای کې به چې د سعودي په وخت باندې سلور بجې کیږي یوه اعلامیه خپره شي، او ښایي په اعلامیه کې له طالبانو نه په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مېرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بیرته واخلي. دغه شان به په اعلامیه کې دغه سرچینې په وینا باندې وویل شي چې طالبانو ته به وویل شي چې د خزو په وړاندې د دوی پریکړې د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. او سرچینه وایي که چیرې طالبان د اسلامي هیوادونو د سفیرانو دغه غوښتنې ونه مني، نو وروسته به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه هم جوړیږي او په هغه کې به بیا په دې اړه باندې بحثونه کیږي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندې هم فرد جانی د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې وي او غوښتنه یې کړې و چې باید طالبان بیرته خپلې پریکړې واخلي او دغه پریکړه د طالبانو چې د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل دوی بللی. نو دا غونډه چې دا اوس پیل کیږي په څو شیبو کې او د نن ورځې تر څلورو بجو چې د افغانستان په وخت باندې شپږ نیمې بجې کیږي دوام به کوي، او له هغې نه وروسته به بیا دوی یوه اعلامیه خپره او په دې اعلامیه کې به د طالبانو نه ښایي بېلابېلې غوښتنې وشي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې په جده کې د هغې ناستې په اړه باندې جزئیات راکول شي. نن د افغانستان په اړه د عربستان په جده کې جوړیږي دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو وروستیو پریکړو په تړاو به په څه بحث کیږي او دغه پریکړې چې هلته کیږي آیا دا به اغېزمنې وي او که نه؟ زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پوه آصف ننګ سره دغه مسله په دې مرکه کې څېړلې ده.
طبعاً د تعلیم د بندیدو د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادیږي چې افغانستان له دریو ډیرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډیر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کیږي هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغه سي مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کیږي ډیر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته امتحان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم ده چې تعلیم به محدودیتیږي.
بله، ننګ صاحب، دغه سازمان کولای شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجم کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې ل نه نسوه مثلا نه شپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې. د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري یعنی ټول اسلامي هیوادونه که تاریخ چیته وګورو په دې دومره کلونو کې یعنی په نږدې 50 کلو کې دوی د ډیرو مسلو حل نه دی استلی. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته دوی د څه کول توان نه لري. حتی په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنی یې دا ده چې بیا به موږ وګورو. یعنی داسې یو پسخند غوندې د سازمان مخفف ته اسلامیک اورګنایزیشن دغه کوآپریشن ته دوی دغه سی لقب ورکوي.
بلې ننګ صاحب، تاسو ورته اشاره هم درلودله. د وس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیر غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړي او اعلان یې کړي او 4 فرعي فیصلې سوي وي چې تکرارا به زه بیا یاد کړم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بیسو دي، د هغه دی ورکړي لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونو دی پکې راودانګي، یعنی بالفعل که غواړي کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دی ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کړي، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
خاطر پردیس و چې د چار په اسف ننګ سره یې په عربستان سعودي کې نن د افغانستان د ناستې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو مسلې ته تم شو. یو شمېر محصلان وایي که لزده کړو له محرومېدو وروسته روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکري تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان راولی دی. جزئیات په دې راپور کې وایي.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وای خلی مصرف ده ذهن.
د مور په هنتون د تب دی پانځي د ورستی سمستر ماصل اقلم وایر لز دا کړو د به برخه کې دوه ورسته دی غستونځو په اړه کېږي چې ور سره مخ ده. نو موري ازادي رډو ته ویل تیر شل ورځو رئیس چې لز دا کړو څه معنی شوه ده خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوه ده. اقلې په دی اړه ازادي رډو ته ویل
لکه ټول ماسلین دا وضعیت مات هم ډیر سخت ده، یعنی دوه ورځ نه چپانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص یو کنه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډیر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وای خلی مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه د کانکور لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تبه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې ماسلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او ماسلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان و محصلین درلودلی سه ټول خدمات د ښځو لخوا نه ښځو ته وړاندې کېدل او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له 4 غړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړه چې ورته نورې پرېکړې به هم وکړي. احمد چې بره سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع تفصیل به له تاسو اورې مېرمنې.
مننه. د اوکراین د پارلمان د دې 4 کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي 3 د یو روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري دیرکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمن او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې 4 کسانو له ډلې لږ تر لږه 3 په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړې به مناسبې وي. دیرکچ، کوزاک، کوزمن او میدویچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. دیرکچ له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. څارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15 لک ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د د پروسه شکل فبروري میاشتې را په دیخوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څیره ده چې لوری په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراینه وتلی دی. د پلټونکو په باور 4 تنه کوزمن په رسنیو کې 4 تن کوزمن په رسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو 4 تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
تورنټو ستار ورسپانې په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلي وو بدل شوي عملي نه کړی او په افغانستان کې پرېختیا وروستۍ خبره څوک کوي تر سرلیک لاندې وخت له رسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي 2 کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلی د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهابالدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنټو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنټو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنټو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کیدی شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واقع د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده پلاس کړی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې نوي سلنه غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځي ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبریدونکو مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي یان ایګلند تیرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندیز چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبان ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کاو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیرو مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او خبرداری ورکړی چې دغه اقدام به د افغانستان د وګړو لپاره چې له مخکې لسیزو جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت ډېر زیانمن کړي وژونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې 470 ښځینه کارکوونکي لري چې د هغو او نورو نارینه کارکوونکو پر مټې په تیر 2022 کال کې له 840,000 زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. د دې شورا مشر ویلي کندهار ته ځي خو تمه نه کوي چې د طالبانو مشر به ورسره وګوري، خو بیا هم د دې تمه کوي چې که وکولی شي هغه ته په نږدې کسانو یو اغیز پرې باسي.
اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان خلک وایي په سړه ژمي کې په ډېره ناوړه ناروغي حالت کې دي، خو د درملنې توان نه لري. دغه ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بیلابیلو ساري ناروغۍ وخته شوي دي چې اوس په بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې بغیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله ګڼو مرستندویو مؤسسو چې مخکې بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په دې اړه نور حال د رادیو خبريال شریف الله شرافت خور.
په اورزګان ولایت کې روان سوړ ژمی او د خلکو تش لاسونه د غچاري د ډيري کورنيو ماشمان اوس د مارک تر پوجې رسولې دي او کورنيه د ناوړه وضعیت په اړه خبرداري ورکوي.
داسې یو څه ته بده په پرتیر سوالې چې هیڅ قدرت مې نظر لودي چې ماتره شپه خاله
ګل بيبي د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د سري کلا اوسیدونکو د 15 ماشمان مور ده. دا وای په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم وري د ماشومانو د تودولو او د غراز د خړولو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بيبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې په بړستونو تاود ساتلې دي.
له یو مور مې پنځه کښنان لرم دا سیخي او ته دې ته په پرتیر سوال چې هیڅ قدرت مې نظر لودي چې ماتره شپخانه رسولې یو الک مدال تر ته بیران سو اوس نو څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوتو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې خواري وبله مش په کور کې نه لرو مر بس سو چیر بولار سو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوري ولسوالي یو بل وسیدونکې دی او خپل څلور کلن ناروغ ماشومه د ترنکوټ ولایت روختون ته د درملنې په مخ راوستلې دي. دی وای ماشومه د یخي اول عمله ناروغه ولایت روختون ته په دې مخ راوستلې چې ترڅو په وړیا توګه درملنه وکړي، ځکه د په خبره چې په خصوصي روختونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې شای ماشومه د ټیټ اقتصاد لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا روخ نه ورسیږي زموږ ماشوم ته، زموږ ماشوم کېدای شي چې موږ د مپلستیا په خاطر باندې د ژوند لاسه ورکړو. بالکل صح، موږ داسې د خپلې نیستۍ د کبله موږ نو سکواله چې دلته ځان را ورسو څنګه چې داسې پر دې وبیروږو چې و سندا ختم دی بار بیا راوړو دلته دی.
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلي دي. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د یادو توکو درنیولو توان نه لري او روان سوړ ژمی کې سخت ورځې او شپې سبا کوي.
شان وروره ګرده ګران یا خلک وروره دغه سې په عذاب سخت په عذاب دي بیت یخې نقطې ته خپله معلومي را سره خپل د ماشوم پرې ته چې وروره جان یخې وروره جان
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت والی مولوی علی جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنیو پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسساتو سره خبرې کړې چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکوس یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اورزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلي دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
اوس به خوست ور شو د خوست صبرې او یعقوبې ولسوالۍ په اړه باندې خلبسات بازار کې ل 15 کلن رئیس د 15 پټ ملیون افغانۍ په لګښت او روختون لپاره د ودانۍ جوړ شوې د خو یاد روختون تر اوسه نه دی فعال شوی. د دې سیمو سیدونکو کې د فعالولو غوښتنه کوي کده روختون فعال شي نو پر دوی سربیره د څیر ولسوالۍ ناروغان هم ترې ګټه اخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې
د خوست د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بسترې روختون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له خارڅ خپلې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالات او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولای په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبري آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بسترې شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باک ولسوالۍ موجودیت لري د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ لموده خاصه غوښتنه ده چې امدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دون کې ګل رسول اموي په خلبسات کې د څلور ورسوالۍ لپاره د جوړشي بیرختون ودانۍ دی به جاري دوه لګو اخسر مخامخ ده. خوشحال فعالولو ته پام لرنه نه ده کړی
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز خروختون جوړ شو دی د څلور ورسوالۍ لپاره. ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې ان اوس د تحریف په حال کې ده. موږ د لوړپور چرواک څخه خېل کوو چې دې غم راته وخوري ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال باید دغه کلینیک غم راته وخوري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د موږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې موږ یې ته ورسیږو که دغه کلینیک موږ ته فعال شي موږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډیر تیز کور پکړی دی. مکتوبې هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوتل پرسونل نیوي کېږي هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده بین شلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کړي نکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کار